درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې محرکلی کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل هندیمو په تخنیکی برخه کې را سره میر احمد صافی همکار دی. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه هم لرو. دا سر موضوع دا چې د امریکا متحده ایالاتو چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. په دې اړه امریکایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. امریکایي رسنۍ وایي د طالبانو سره د امریکا د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 2000 ته راکم شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار نوی رپورټ وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی. او شمالي کوریا نن بیا د لنډ واټن ویشتونکي دوه توغندې توغولې دي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی این این ټلویزیون او د جرمني خبري اژانس په رپورټونو کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 او یا هم 2000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې او هغه د لویدیز ګوډاګي حکومت بولي. افغان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستان استخباراتو نیابتي ملیشي بولي چې په وینای افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي. سینن ټلویزیون په یو رپورټ کې ویلي چې په نورو اقداماتو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل وي. ټاکل شوی دا چې په راتلونکو څو ورځو کې به زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی دی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې د په وینا اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوي او د دوی د شمیرلو طریقه بدله شوې ده. د سیګار رپورټ چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې موده یادوي او وایي چې د همدې مودې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 2 سلویخ سره سرتیري کم شوي. رپورت په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت لقوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری وسته بایومیټریک تر پروسی تیریږي او پخا غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه رپورټ کیږي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازدیګر په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي او د ملکي تلفاتو په اړه یې رپورټ نه دی ترسره کړی. عبدالغفور ملکزی پرون مخام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
جوان ولسوالۍ د غور په منځ کې دغه سرحد کې شوی هلته یو دوه موټر سایکل یو ته ویجاړ شوی دي، 4 نفر مړه شوي، یو زخمي دی. د ملکي دغه راپور نه دی راغلی، د پروسه پورې دا راپور نه دی راغلی.
د بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان سفر پرون ماسخوتن ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې تایید کړ چې په دې پیښه کې سخت دریځي هدف ګرځېدلی وي او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې بمبارۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړي وو. شمالي کوریا نن یو اربیا د لنډ واټن دوه توغندي ویشتې دي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي ویلي وي اونۍ په کومه موده کې دا د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د توغولو دریم مورد دی. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي د شمالي کوریا د مخکینیو توغندیو په څیر له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هیواد ځواکونه د شمالي کوریا لخوا د نورو توغندیو د توغولو په صورت کې د تیارسۍ په حال کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې له شمالي کوریا سره د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو پر موضوع بیرته خبرې پیل کړي. د کروشیا پولیس د هغه یو مشکوک کس د موندلو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی په باور د زغرب په ښار کې شپږ کسان وژلي دي. پولیسو پرون د دې خار په یو اپارټمان کې د شپږ کسانو جسدونه وموندل چې په ډزو وژل شوي وو. په دې ډزو کې یوازې یو څو میاشتنی ماشوم ژوندی پاتې دی. د مشکوک کس د نیول لپاره په کروشیا کې د زغرب ښار شاوخوا لارې تړل شوي دي. سرکونو او پلو باندې دا مهال پولیس کلکه تلاشي کوي څو مشکوک کس ونیسي. د ایران په ملاتړ حوثي اخیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي ګذشت د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په حملو کې تر دېرشو زیات کسان وژلي. د یمن صدر اعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنجشنبې د حوثیانو په حمله او په عدن کې د پولیسو پر یو پوسته په چاودنه کې لاس درلود. د رسنیو د رپورټ له مخې په عدن کې پر یو نظامي رسمي ګذشت په حمله کې د حکومتدان په ګډون 2 کسان ووژل شول. د حوثي یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن ویشتونکي توغندۍ او بې پیلوټ الوتکو په وسیله پر رسمي ګذشت حمله وکړه. د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات نه دي ورکړل شوي چې په دې زندان کې ورباندې اخته شو او په نتیجه کې روغتون کې بستر شو. د تور پورې کړی چې په زندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي وو. نوالنی په مسکو کې پرته له اجازې د لاریون کولو په تور په یوه میاشپن محکوم شوی او په زندان کې و چې ناببره یې پر بدن تڼاکې راپورته شوي. ډاکټرانو ویلي چې د کوم څه سره حساسیت کړی خو په دې اړه ورته توضیحات نه دي ورکړل شوي. نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو یو دی او په خپل هیواد کې پر لوړ پوړو چارواکو د اداري فساد تور راپور کړی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې تاسو د ازادي راډیوي مجله اوري چې و فرهنګي او کلتوري مجله ده او پکې په فرهنګي کلتوري او ادبي مسایلو بحث کیږي. خو تر هغه مخکې له ژمنې سره سم ریپورتونه لرو. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پاموړ کمی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبې په ورځ یو ریپورت ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی ان ان ټلویزیون او د جرمني خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او هغه د لویدیز ګوډاګي حکومت بللې. افغان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستان استخباراتو نیابتي ملیشي بولي او په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جګړه کوي. سینین ټلویزیون په یو رپورت کې په دې اړه ویلي چې په نورو اقداماتو کې به په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو تدابیر هم شامل وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ کابل ته د خپل څو ورځني سفر په پای کې ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع هوکړې نهایي کول لپاره څلور مسلې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تصمیم ورکول چې له افغانستان څخه به نور نړۍ کې د ترهګرو بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پایل او دایمي اوربند، هغه څه دي چې زلمی خلیلزاد د سولې په یوه هوکړه کې اساسي مسلې بولي. نوموړي ویل سوچ په دې ټولو توافق نوي شوی، په هیڅ یوه مسله توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په موخه یو 15 کسیز هیئت ټاکلی. د دې هیئت د یو شمېر غړو نمونه دا ازادي راډیو ته په لاس ورغلی چې په تیرو خبرونو کې په اړه ریپورت خبر شو. همدارنګ د زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې راتلونکو څو ورځو کې په دوحه کې له طالب استاذ سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په تیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې. اوس هم زلمی خلیلزاد هیله ښیي چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي، تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه هوکړه نهایي شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار وي. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د پنځشنبې پورس په اسلام آباد کې لیدلی. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې، ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړې. دواړه لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي هم داراز د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قول له راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوحه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک ده، او څو چې د افغانانو واک ته نوي رسیدلي تر هغې پورې په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت ممکن نه دی. خاطر پردیس پرې جزئیات لري، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمون په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړې ته رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همدا شان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
ما فکر میکنم که
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو د رادیو مجلې په نننۍ غنک د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید پاړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل چې دی داګه د پاره خو شرایط دی چې اول به څا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې یو شاعر هم لیک لوست دی خو یعنی کوم انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د ښې شاعرۍ په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې هغه یې پرتله کړې ده بادي سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت د فلسفې
فنکار برخه کې له ممثلې فرشتې عالمي سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما پاړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راستنې دلواوري.
او غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړو پرسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوښښ کیږي چې ولس د خپلو تیرو حماسو، تاریخ او لرغونی فکری دریس را آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې منزل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د منځنې مراسم وکتل، او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د منځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش منځل کیږي، او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. له دغو ورځو باید د یو سم دود په ډول منځنه وشي او تر ډیره ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. له یوې خوا به یې د یوې لویې تاریخي پیښې خبر ترلاسه کړی وي، او له بله خوا به د خپلو پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتې میراث په اهمیت آګاه شي. نو په کار ده چې دا ورځې په شعوري ډول ونمانځل شي او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګه پاتې نشي چې ولې یوه ځانګړې ورځ، اونۍ او یا هم پیښه نمانځو. په پیل کې له مریم توخی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنۍ مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکا والو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلبه په مرکز خرنه کې ترسره کېده، دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپل کړي، نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو څو د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهانزیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دورې د انزورګر مینا تورست او ځلاند څیرې استاد کمال الدین بهزاد علمی او څیړنیز سیمینار تیرونې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمېر جګپړو دولتي مسؤلینو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مشرتابه پلاوي او د علمي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسنی صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغه زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسنی صافی وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوې تابلو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځورې شوې تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هېواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یوه شاهنامه سلطان محمود غزنوي ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللې سپارل شوې څو د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده د افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسی زوړایسی په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، سلاملونه دي چې ل نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو، دا او دې ته ورته پښتنې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په دغه راپور کې جواب وي.
شیر او نصر لکه خویندی او ورونه دی، بس داسی وګنی لکه دواړه چې اوبوی. نصر لکه سوق چې پخپل لپکی په بو تند خړو بوی او شیر لکه یو سوق چې د ماشوق په لپکی وبسخی. دا چې ولی پختو کې تر نصر شیر زیات لیکل شوه، د افغانستان د علوم اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو رئیس رفی ولا نیازی وایی نه نصر پر تل شیر زکه زیات ویل شوه چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نصر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و، ځینې بې سواد خلک هم و چې هغوی کولی شو شعر ولیکي او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنې که موږ انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغسې وو، نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سرسریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کم مافي ضمیر د ده چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، که هغه په لنډه کیسه کې که په ناول کې که په بل څه کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کرکتونکی مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي د دې نښه دا نه ده چې ګنې لږ وو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خب یواز پرتم الحق کاکا خیل چې علی خان تحقیق کړی وو وی کله چې علی خان په چار صده کې شاعري کوله پرته له علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار صده کې وو څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو دوی شعرونه کمزوري یوازې علی خان پاتې شو بل علت دا دی چې شعر ډېر دی نثر کم دی شعر علمیت نه غواړي په شعر کې له ځانه استفاده کېږي هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال چې راځي هغه لیکي نثر چې دی نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي همداسې کله کله په نثر کې استعاره کنایا اوچت خیال او غرجنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه دا به وي او مخه یې نشو نیوی ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی
پراپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل یو ډیره مهمه مسأله د شعریت او خای دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي خدای چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو د ښه شعر د لیکلو لپاره له کوم لارو چارو څخه استفاده وکړو او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو دا او د تورته پښتني زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسم الله څخه په نننی هنر جاج کې کړی
هنر جاج
بسمل صاحب شاعری ته هر سړی خپل نظر ګوري څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي خپل فکر پکې انتقال کړي څوک په یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي یعنی خپل د شعر حقیقت څه دی شعر یعنی څه
ولې په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده څه شعر څه ته وایي خو دا باید موږ معلومه کړو خپل ځان ته هغه کسان څه شعر لیکي باید مخکې له دې نه د شعر په حقیقت باندې ځان پوه کړي چې شعر څه ته وایي هم د خپل تصور پوکې وکړي او هم د په دې باره کې تبصرې هم ولولي هغه کتابونه چې هغه په شعر پوهنه کې لیکل شوي په ادب پوهنه کې لیکل شوي دي هغه دې مطالعه کړي اول به له قرآن شریف نه شروع قرآن کریم کې راځي چې د اسلام مخالفینو په قرآن کریم باندې د شعر تهمت لګول د شعر او په تفاسیرو کې راځي چې عرب څه ول هغه په شعر باندې پوهېدل شاعران ول او په دې پوهېدل چې قرآن شعر نه ده او بیا هم نبی علیه السلام ته شاعر او قرآن ته شعر ویل د دې وجه چې ده په دې باره کې بعض مفسرینو لیکلي دي چې شعر په اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وایي هغه مضمون چې هغه حقیقت نه لري یعنی په خیال ولاړ دی دا یو نظر څه کنه نو دوی مطلب دا وسنه کې قران او زبده یو غیر محقق مضمون ده او د څو نظریې بر واخله ده چې شعر په هانو علامه اقبال وای وای بو علی اندر غبار ناقگم پیر رومی پرده محمل گرفت شعر اگر سوزه ندارد حکمت است شعر می گردد که سوز از دل گرفت دیده شعر مطلب داده سی بقیه پرتلا کرده بادی سینا و پیر رومی نو آقا علامه اقبال فقط دی شعر و دی حکمت و فلسفه پا منز که فقط دومره توپیر که ایسی که دی دلو سوز و سره و شعر ده او کنه حکمت ده خانه بیال اسلام ها ایسی اینه من شعر و حکمت ده زینی اشعار سیدی نو آقا حکمت دید بده برای که مرد سوچ کرده سی نبی علیه السلام پول شروع ندی خود دید بعض شروع ندی خود دید لکه پدی حدیث که نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی شعر فقط ندی خود دید فقط دوم رایوی دیسی بعض شروع ندی سستا بیک حکمت وی نو دیدن دا معلومه که سی دسی ندیسی مثلا پول شروع ندی حکمت بعض شروع ندی د شعرونو استان سی پکې حکمت نه یو لیکن شعری الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی دی. یاره سلیکشن درته د الفت سره موږ سخته نازواني کړی دی. بیا د جمله مترزه په ډول درته وایم. ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې که یو څوک ما نه پوښتنه وکړي سی تا ته نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي، زه به ورته وایم چې د الفت نثري کلیات الفت نثر ما ته ډېره خوند راکوي. هغه شعر دی بس. بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم شته په دې باره کې، علم د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نسته. د معانی د علم او د عروضو د علم نظر شعر هغه کلمه ده چې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزن برابر وي، قافیه یې برابر وي. دوی شعر چې شته وایي هغه قلم ته چې هغه موضوع وي مقفا وي، خو لیکن فلسفه او د فلسفې علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي. د فلسفې او د منطق په اول کتاب کې چې اوس رواج ده د ساواجي په نامه پیګه موږ ډېر ماشومتوب کې لوستلي وو د شعر برکت ماین قبضه من هاویان بس ته شعر هغه شعر دی په ورځ د سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بس پیدا سي. قبض مانا دا زړه دې په تنګ سي خپاسي پریشانی در باندې راسي کنه، لکه بعض شعرونه کې تراژیدي کنه سي وایو دې خپه کېږي، او بعض کې مثلا تنز کنه نو ته خوشاله سي طبیعت دې وسره خلاص سي یا ته دې زړه خبرې دې برکه خو دې دخت ډېر نظری دي. سره هیڅ کتابونه پسې وګوري یا د اوس تاسو خبرې پیو کوم تر مازیګر مفاسي کې مثلا په دې برکه د جان پل سارتر هغه وایي چې هر لفظ وایي دلالت کې پیو معنا باندې لفظ دال او معنا یې مدلول ده. وایي په شعر کې بیا داسې نه ده، په شعر کې دغه لفظ سي ده هغه دال نه ده او په کوم شي باندې دلالت کوي هغه یې مدلول نه ده. سارتر وایي وایي شاعر سي ده هغه قطعه نه جوړوي نه پای جوړوي، هغه وایي یو شی جوړوي، شعر وایي یو شی ده. هغه دا وایي چې وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محو کېږي چې په دغه نسا کې څنګه حرکات محو دي. حرکات د نسا دپاره کېږي، خو وروسته په دغه حرکت په نسا کې داسې مدغم سوی دی چې هغه حرکت بیخي چا توجه نه وي، نسا ته یې توجه وي. بیا سې ورسئ سوریالیزم ته، هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي. هغه وایي چې بس هر شی وایي وایي که بدلمنۍ ده که شراب ده که پوچ ده که فحش ده، هغوی بیا ځان ته نظریات لري. نو دا خبره مې کوله چې اوس د شعر حقیقت چې شو دلته چې ته دس بیابان ته ورځې نو لاره داسې کولی کېږي چې اوس شعر دا چې شي. اوس الطاف حسین حالی وایي درې څو شیانو سره مقایسه کړي دي: شعر، بوتراشي، مصوري، نقاشي. هغه وایي وایي دغه نقاشان یو شی سره سم کوي بېل رنګ نقاش کوي، یي هغه شی بعینه هم هغه شی راخلي خو لیکن رنګ نه وي. او بیا مصوران هغه رنګ هم سره راخلي، او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلي په تمثیل کې. او شعر سدا بیا د دلیا دوه قدمه نور هم مخکې ځي چې هغه د زړه خبرې هم سره راخلي. مثلا که یو بوتراش راځي مثلا ما رسم کوي صرف به زه یمه، که یو مصور مې رسم کوي زه به یمه خو رنګ به مې هم سره وي، که یو څوک ممثل د ما تمثیل کې هغه د ما حرکات به م کوي. خو لیکن یو څوک یو شاعر کې د ما په اړه خبره کوي هغه بیا د ما د زړه خبرې م راخلي. مثلا زه یو شاعر یم، زه د ماشوم په اړه یو شعر وایم، نو زه د ماشوم له ګرېوانه سر راباسم، د ماشوم په زړه کې څه خبرې دي هغه زه کوم. هغه وایي دغه د شعر حقیقت ده. خو اوس بېرته راسو الفت صاحب ته. الفت وایي وایي یو شعر د یو حکمت ده. هغه وایي وایي حکمت او علم هغه سي په یو موضوع باندې بس کوي تا ته یو شی معرفي کوي. مثلا انسان تا ته معرفي کوي د هغه رګونو باندې غږېږي، د تسکلیت درته جوړوي، پښتورګي او بډوډي دا شیان در ته درې باندې تبصره تا ته کوي. خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربنډ ښیي، تا نه متاثره کوي. نو د شعر مطلب د وطفا صاحب په نزد دا داسې داسې یو شی چې مثلا شعر هغه کلمه ده، شعر هغه شی ده چې تا متاثره کوي، ترې متاثره شي. او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي کنه، خو مطلب د خبرې نه چوړ به کېدای شي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ور باندې لیکم. خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره منطقان راکېس یا شعر هر خبره چې په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده. عادي خبر زموږ شعر نه سویل
لکه تاسو هم چویل هر څوک شاعری ته خپل نظر ګوري، او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعری کې نور ته انتقالوي، یو څوک بیا د تجمن وی چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي. اوس دغه مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعری ته قتل شوی، شاعری ته ګټه کړي
پیدا یې کړي دا شاعران ته نه شان ګټه کوي. یو شی چې څومره سیرل کیږي یو حقیقت را برسېره کیږي دا خو ګټه ده. مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي، البته هر څوک منتبه دا سیاسو په دې باندې پویږي هغه مثلا مطالعه کړي یو سهلم د یو شیر کم ته وجه په رسیدلې نه هغه کسان ته موږ د حق ورکو وس په دې باندې کتاب سره وکړي څه ته وایي
ځینې کسان داسې هم شته چې هغه شاعري د خپل ایدیالوژي یا د خپل فکر غلام کړي دا غواړي چې مثال د ډاله د فکر یا د ګوند چې څه کوي څه زر لري څه غواړي هغه په شعر کې تبلیغ کړي
نو شعر خو یو وسیله ده دی کې شاته مسته اوس ځکه نن سبا سي شعر څومره لوستونکي لري اچھا نه لري یو بیت د دوو کتابو جواب ورکړي نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه کسان چې مثلا یو نظریه یا فکر لري یوازې هغوی نه هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر خپل ایدیالوژي ته کار وکړي نو شعر هم یو وسیله ده خو پات څه دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر دا کنه د ما خپل دا نظر داسې د ما یو بیت ده خپل نظر هم بیت کې ویلی سي شعر داسې دا ده کنه ځکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري زړګی مې داسې چې په تن په بې سندرې خبر لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري خپله مولانا روم وایي کنه په فیه ما فیه کې چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم سسی کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې پروت وي بعضې خلک چې دي هغوی د مانه شعر غواړي او د مېلمه طبیعت په کار ده او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي د خپل کوم فکر سې د خپل نظریه د تصوف او د انسانیت هغه یې په شعر کې وړاندې کړي که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې چېنه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدیالوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده په نورو کې مثلا پس چې باید کرد دا یې اقوام شرق فقط مولانا اقبال چې ده هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانې په شعر کې په نورو کتابونو کې دا شاعر نه ده لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر په خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې په کې مخکې تللی ده او په سړي باندې تاثیر کوي
ځینې ایدیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تاسې چې تر یو وخته پورې وي کېدی شي هغه بدل شي اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو دغه وخت کتابونه راخلو هلته دا شعري ټولګې هم وې چې مستقیما هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي یعنې د یو شعر په سترګه نه ورته ګوري یعنې د دې امکان هم شته ده چې فرضاً کېدی شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه چې یو څوک مثلا د حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي دا باید څه ډول وسي کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده هغه په دې باندې نه دي توانېدلی چې خپله خبره شعر کړي اوس حالاتو ته شاعري دا یو موضوع ده باید وسي که ونه سي زه خپله په دې نظر یم چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي چې الفاظ یې باید سمبولیک تصریح نه وي ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه کېدی شي خپل حالات ته لیکلي خپل وخت ته یې لیکلي که نه خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده سمبول ده سمبولیکي الفاظ یې کارولي دي
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي دوی هم په هماغه لاره ځي یعنې هغه د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي نو څنګه کېدی شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي وی پوښی چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید وایي
ولې دغه حالت مخ په درجه سخت زبرئ چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي بلکې هر یوې د دوی د مینوالو حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخې پکې پټ دي اوس حالات داسې دي چې ما ته پلوان شریکي خو مخکې وه اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپلې ایدیالوژۍ دپاره بعضې کسان مخکې کوي د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسو د کلیوالو په اصطلاح پورته پورته کوي شاعران نه دي دا خلک لیکن دوی د فکر خلک دي او دوی د دوی نه سیاسي ګټه الطاف حسین حالی د یو چا باره کې وایي وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې بیا راغی پاچا ته چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناست ده د موږ تاسې په اصطلاح یو رشخان ناست ده د لیکوال او شاعر چې وکتل چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعري او ادبیات دا شاید دومره قیمت نه لري په دې باندې سړی نشي مخ کېدلی، بستر وګرځېده، نو په ټوک یو کتاب ولیکه، بیا راغی پاچا ته. نو سوسایټي ته بند په شعر او په ادب باندې تاثیر کوي، او د دې غمه باید ته خوړلی شي. زه خپله ډېر سفر ته خفه یم.
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثیل کول د هرې پښتني د وس کار نه دی. دا کار ډیر لوی جرأت او له ستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي. فرشته عالمی یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه ده چې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړی او لای هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه اغلی فرشتي چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مسردا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونو یو ډول خبرو ډکه ټولنه ده، تاسو د سینما ډګر تر اغلی څه لته؟
مننه، سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خپل خبرون ته دعوت کړلما. څنګه چې تاسو ویلو، هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل ښځې په خپل کور کې وساتي او تل به حکمرانی وکړي. نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته، په دې ډګر کې کار وکړم، چې فکر مې کوم ځان سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکړم. نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي، چې هغه نجونې چې نشي کولی بهر کار وکړي، هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي، د سینما په ډګر کار وکړي، تر څو موږ وکولی شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو.
دا خو یو ډېر لوی اراده وه چې تاسو وکړه. کله چې دغه فیلډ ته راغلی، مشکلات څه؟
مشکلات قومي ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې، چې اوس هم زه خپل قوم سره په رابطه کې هغومره ښه نه یم، ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی. نو کله که زه هغه سره رابط وساتم، نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی. او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر له کور وتلم، نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي، په سینما کې کار کوي، نو هغه ښه نجونې نه دي. نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي، نو ما هیڅکله خپل روحیه له لاسه ورنکړه او نن ورځ پورې کار کوم.
کورنۍ څنګه وه؟ مور، پلار، وروڼه، خویندې، خامخا هغوی به یو ډول
هول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې وو. نو کله چې ما زلاړم هلته مې انټرویو ورکړه، نو ما ته ویل چې تاسو باید راشئ موږ سره کار وکړئ. نو خبره چې زلاړم خپل مور جان او پلار جان سره شریک کړه، نو پلار مې اولنۍ خبره دا وه چې زه په تا باندې اعتماد لرم، ته زما لورې او زه تا لکه خپل ځان غوندې پېژنم، خو قوم به څه وایي. ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان تا ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم، ته باید په ما باندې اعتبار وکړې، په قوم د قوم خبرې باید ونه منې. نو پلار ما ته ویلې صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې، زه اجازه درکوم، خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي. ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده، زه کار کوم، خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې، ځکه چې په دې ټولنه کې هر نجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي، ځینې موضوعات شته چې قوم اطمینان خبرې کوي. نو هغه وجه چې ماتم پلار جان او مور جان اجازه راکړل او نن ورځ زما تر څنګ ولاړ دي، کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ما تر ورسیږي حال کیږي. زما
ښه پیل دی، یعنی د سیمې زورا دی وګانو نو
دقیق
هلته د کار شروع کوو. هلته کوم برخې کار کوو؟
هلته په ځینو تفریح خبرونه چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل، نو زه ډیره کم جرأت هم ما د څه خپل خبرو کې ډارې دلمه تاثیر لاندې بتللم. او اولنې خبرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خبرونه وه، نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم، هغه جرأت چې ما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم. نو حساسه په ټریننګ باندې، او دا باید تاسو ووایم چې کله چې د سکرین ته راتلم، ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینه په مخ کې، یعنی آینه ته مستقیم یو وارې ما تمرین کړی، او هماغه تمرین وو چې فرشته لمیدیان
تر ورسول
دا آینی په مخ کې د تمرین وکړ خپل ځان ته لګیاوی
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو خو مور دې به مې زبر ولما ټول به زورم چې ټوکی به سره کولې ما ته ویل چې لیونی بیا شروع
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکار شي په تلویزیون راښکار شي د کمرې مخ ته ودرې دي اکم پروگرام دی مخته وکړو کنه اکټینګ دی وک
اول زل سمیتما تاسو ویل په ورسنه کې ما کار پایل کې هغه راډیوي برخه وو ام راډیوي برخه درلوده ام تلویزیونی برخه درلوده نو کله چې ما راډیو کې کار پایل کې څو خبرونه مخ کې ویوړې بعد دغه ما غوښتل د سکرین په مخ راشم نو کله چې زه سکرین مخ ته راغلم اول زل ما جوړلی وو ډیر می جوړلی وو د کیمرې تاثیر ډیر وو نو هغه واجو چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړې او ته ډیر ضعیفه نو دا کلمه چې ما واورېده نو هغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه ویسم او هغه ورځ چې په هغه شپه زه لاړم د آینی مخ کې ما ترنینګ وکړ نو بعد د هغې نه فرشته علمي خپل ځان پیدا کړ
ښه کله ناکله سوي چې انسان په ځان نه پوهېږي چېره په ما کې کوم جوهر دی هغه جوهر پیژندنه مهمه ده د جوهر د کلو پیژند
ولا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه مانوي پیژند دي خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړه کوم چې هغه جوهر زه باید پیژنم ځکه ک ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم سیده ما ته قوم دا خبر کړ فلان دا خبر کړ زه باید دا کارونه کوم خو کله چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅ کله نه پیژندلې هغه حالت چې نه زه کولای شم دا حالت شاید ما هیڅ کله په خپل وجود کې نه پیدا کړی خو کله چې قوم خلکو ما ته خبرې وکړ چې ته نشې کولای نو هغه وخو چې ما لا هم کوشش وکړ شپه ورځ مکارو چې زه باید خپل وجود کې هغه حالت پیدا کوم چې ما لوړو خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دی هغه تر رسېږي
ډېر پښتنې جونې به دا اوس به ساسي غږ موري دا غوی پس شتم دا علاقه وی شوق وی کنه چیرې یو یو جوهر غویم لري پس لکی لزان سره لري چې هغه باید رو باسي خود دغه جوهر در وستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی یار ووزی غوی ته ساسي دا بچی
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس تر وړي یو څه لاس ور کوي نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار میکړم ما مثلا خپل قوم یوې خوې کړی دا پریښته مې دی غوې ځکه دل پر کاغوي ما انتخاب کړی وای نو ما باید یو چادرې کړی وای کله چې زه بیرونم تلم زه باید د چادرې سره تللم او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورنۍ مسایل وای هغه کې تصمیم مخسل کېدو نو هغه ته ما باید خپل خلک چپنی ول وای خو ما دا کار نه دی کړی ما خپل قوم یو طرف پریښته هغه خبر مې یو طرف پریښته دي او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند وکم خپل ځان لپاره ژوند کوم او هغه نجونه هم چې غواړي راش په وړګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د ځین نشان نتیر شي نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري خپل کورنۍ ولري خپل کار ولري خپل شوق هر څه نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي یو شی بدل لاس ورکړي تر څو یو شی لاس ترا
کومې بیا ته غواړم مننه
له تاسو سلام
د کیسې جو ادبیاتو یو ځانګړنه ده چې یو منځمهاله تلوسبه ولري او لوستونکي به تر پای له ځان سره ساتي بیا به د کیسې اوج ترسیږي نظر پانی په نن نه پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډه کیسه راسنې د لورو
زر پانا راسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی یو وشی به تم شو د لکړې په مرسته د ملا شخي وېسته وړاندې دوا اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو د اس لبخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل لاروی بیرته روان شو غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړو پرسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي اوازونه ورو ورو ورپسې را نږدې کېدل دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیا وو پر رسیدو یې سپینګیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پریښوده خو هغوی سپینګیری منځ کې را ایسار کړ سلام بابا
وعلیکم سلام
ستړی ماشی خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده. نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله. سپین ګیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلې څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپین ګیری ترې وویرېد، سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو، لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه راتاو کړه. لومړی یې سپین ګیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ګیری ځواب ورکړ، نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پرې ځي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې، بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه، پوه شوو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خواسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، زه نو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې. آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپین ګیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې، تود باد لګېده. سپین ګیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غاک پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګری وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپین ګیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پاخو عمر سپر مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپین ګیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و، هیڅ ډول ویره او ورختۍ پکې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل، د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول. تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ګیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډېره خدا، تاوی دا ډېره خدا، ماوی منم در سره، تاوی مونږ ټول تا سره بے حد مینه لرو. زه هم د مینه تګه، ما وکړ وړون دیتے مات. درې کال وتلو زه پکې در په در شوم، د مشرۍ له کوره څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو پورته کوونکي خلک اول په خپل په دې دوه ټکو نه پوهېږي. په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت، د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلتا دا سی ندا، دلتا دا دوانا غلط، کڑی پا اولاد ظلم، کم کم کڑم یاد ظلم. لور تا انسان نوائی، زوی تا اسمان وائی، بس پدی ظلم دے خدای دوی لسزا ورکڑی. خور هم د خور پزڑا اکثر کوی لوبی، د بدنیتی هغه اور بس بلوی ژوندۍ ساتی لوبی. چې د حق وخت راشی ځان بے خبر هم کړي، خلاف خبر هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگه، رور هم د بل د خلی، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خلی. مشره ځان غوسکړي، کشر جهان غوسکړي، په خویندو ظلم وکړي، بیا وای پوه نشو. اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندې یو. رازدار همراز ملگری اکثر پکار رازی، خو ځینې داسې هم وي چې شیوزگار رازی. مال په نه خبره خدای شته چې قار رازی. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار رازی، دا هم منم خو بل به له ده هوښیار رازی. لنډه اوږده دادا، مونگ دروغجن بی مینی، زمونگ وینی سپینی، ای رب تخو وینی. زکمو دا حال ده، تاو مولا خیال جال ده، چی پیو رشته کی رشته چا ورز و شپکی. مونگ مخلص نیو، بی حس یو، وایو بی حس نیو. ما دا خوبونو ملک بایللی، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې. ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې، ما د انسان د خوشالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوا غوښتنه کوم چې د بل چا سره دا مسخرې مه کوئ. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خ لري صاحب. ته له وطن نه لرې، زه د هر تن نه لرې. ستانه مې درد، ستانه احساس، ستانه مې غم زیات دی. ستانه مې درد، ستانه احساس، ستانه مې غم زیات دی. زم ستا عزت زما له ژونده محترم زیات دی. د تړونونو تار مې بایلو، د تړونونو تار مې بایلو، مور خور رور سچ پلار مې بایلو، ارمان د ژوند شعار مې بایلو. مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگلی لمیدان وطما، خالی سنگلی لمیدان وطما.
هغ زخم چه پکم زخم کتوی، هغ زخم چه پکم زخم کتوی، تا نامو آ